خبری، اما نشرات رادیو زدی تا هفته شنبه وقت افغانستان ادامه دارد. در نیم ساعت در مجموعه خبری با اسمت ساروان باشید.
ډیر زیاته مننه ته به جیش وی قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا مطبوعاتي مسؤل وایي چې د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو په تفاهم لیک کې لاسنه دی وحل شوی. د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې داعش یا د اسلامي دولت سختریزه ډله د انټرنیټ لارې په افغانستان کې د کسانو په جلب او جذب بوخته ده. د دې وزینو نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کوو. اوس د دې سات خبرونه قسیم سولمل اوروي.
په سر کې څو مهم سرچکی. د ملي امنیت شورا وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ استخباراتي تفاهم لیک تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک کیږي. معصوم ستانکزی د دفاع وزارت د کاندید په توګه ولسي جرګې ته د باور رایې اخیستل لپاره معرفي سوی دی. او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر وایي په عراق او سوریه کې د روان بحران له امله 15 میلیونه بې ځای سوي وګړي مرستو ته ضرورت لري. د هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI ترمنځ د همکارۍ تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک سي. د دې ادارې ویاند نجیب منلی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وړاندې په دې اړه وویل:
پاکستان کې د دوو هیوادونو ترمنځ همکارۍ او کلیکونه په منظم ډول لاسلیک کیږي او د مخافه خبره نشته. هغه څه چې ویل شوي دي اشایات او د افواه په اساس ویل شوي دي.
شغلی منلی ازادي رډو ته دغه راز ویل چې دا سند د افغانستان د امنیت لپاره ډیر مهم دی. دا سی مهم اسناد باید پټ وساتل سي ځکه افشا کېدلې حتمی د افغانستان امنیت له ګواښ سره مخامخ کولای سي. د افغانستان ولسمشر د ملي دفاع وزارت کاندید محمد معصوم ستانکزی د باور رایې اخیستل لپاره ولسي جرګې تور معرفي کړ. د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان پرون ازادي رډو ته ویل چې د دې اقدام هرکلی کوي او په اوسني وضعیت کې د افغانستان د امنیت لپاره یو مهم ګام کړي. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي چې ډګر جنرال قدم شاه د ملي دفاع وزارت لوی درستیز او ډګر جنرال عبدالخالق د دې وزارت لومړی مرستیال ټاکل سوی دی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمپل وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله د انټرنیټي شبکو لري په افغانستان کې په جلب او جذب لګیا ده، خو جنگي عملیات لا نه دي پیل کړي. د اسوسییټډ پریس په حواله جنرال کیمپل پرون ویلي چې وسلواله طالبانو لس کاله د کابل د حکومت د ړنګولو لپاره جنگ وکړ خو بریالي نسول. د دې جنرال په وینا د اسلامي دولت وسلواله ډله هڅه کوي چې له دې عمله مایوسه سوي طالبان ور جذب کړي. جنرال کیمپل ویلي چې زیات شمېر طالبان چې د دې ډلې د مشرتابه په اړه شک لري د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو سره یو ځای کېدل د خپلې ګټې لپاره موقع ګڼي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزی سره د افغانستان پر وروستیو انکشافاتو خبرې وکړې. مودی پرون په نوې ډیلی کې له حامد کرزی سره په خبرو کې ویلي چې هند او افغانستان پخواني اړیکې لري. د همدارز ویل هند له افغانانو سره دوستی ته زیات ارزښت ورکوي او د افغانستان په ثبات او سوکالۍ کې له دوی سره ولاړ دي. د فرا په بالابلوک ولسوالۍ کې څلور سیمه ییز پولیس وژل سول. د فرا امنیت قمندان فضل محمد سمدیار پرون ازادي رډو ته ویل چې وسلوالو کسانو د فرا د مرکز او بالابلوک په لارو کې د کسانو ته کمی نیولی وو. دی وی یو تن چې زخمی وو په روغتون کې دی چې زه یې لیدو ته ورغلی و. موږ په دې ارتباط یو سړی او یوه مخابره هم نیولې دي. په بالابلوک کې د دې حملې مسؤلیت لا تر اوسه چا نه دی اخیستی. د پاکستان حکومت په کراچي شهر کې د جالي تعلیمي اسنادو د یو شرکت په اړه چې ملیونونه ډالر یې کټلي د څېړنو لپاره د نړیوالو مرسته غواړي. د پاکستان د کورنۍ چار وزیر چودري نثار علي خان پرون ویل چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې FBI او د نړیوالو پولیسو یا انټرپول ادارې ته د مرستو غوښتنلیکونه واستوي. نثار علي خان زیات کړه چې په کراچي شهر کې د اگزیکټ په نوم د دې شرکت په اړه ابتدایي څېړنې په راتلونکو لسو ورځو کې بشپړېږي، خو د دې شرکت مسؤلینو ټول تورونه رد کړي او بیا اساسه بللې دي. د سعودي عربستان لوی مفتي عبدالعزیز شیخ وایي چې په دې هیواد کې د شیعهګانو پر جماعت بمی حمله جنایت دی او د سعودي په ولس کې د تفرقې پیدا کولو لپاره سوې ده. مفتي عبدالعزیز شیخ پرون چې پرونې د سعودي عربستان پر دولتي تلویزیون خبرې کولې ټینګار وکړ چې داسې حمله د سعودي ولس نصیب بیلولی ځکه د سعودي خلک متحد دي او ځیرک رهبری لري. په سعودي عربستان کې د پنجشنبې په ورځ د شیعګانو په یو جومات کې انتحاري حمله وسوه چې لږ تر لږه 21 تنه پکې وژل شول. تر حملې وروسته د سعودي عربستان په یو شمېر ښارونو کې د دې هېواد د امنیتي ادارو په خلاف لاریونونه هم وسول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر انټونیو ګویټرس پر نړیوالو ژغ وکړ چې په عراق او سوریه کې د روان بحران له امله د 15 میلیونه بېځایه وګړو لپاره بشري مرستې وکړي. ګویټرس پرون د منځني ختیځ او شمالي افریقا په اړه د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې ته چې په اردن کې جوړه شوې وه په دې اړه وویل: موږ تر هر څه مخکې هغو کسانو ته چې له سوریې او عراق بېځایه سوي د عاجلو او زیاتو بشري مرستو اړتیا لرو. موږ له سوریې او شاوخوا هېوادونو لږ تر لږه 4 میلیونه کډوال ثبت کړي دي. موږ په سوریې او عراق کې 15 میلیونه بېځایه سوي خلک لرو چې ابتدایي بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر وویل چې نړیواله ټولنه باید په دې اړه خپل مسؤلیت وپیژني او په بحران کې د ښکېلو هیوادونو سره خپله همغږي څرګنده کړي. او ولسمشر ولادیمیر پوتین په پرون په روسیه کې د غیر مطلوبو سازمانونو د فعالیت د محدودولو سند توشیح کړ. دا سند تېر اونۍ د روسیې د پارلمان دواړو خونو تایید کړی و. د دې نوي قانون مخالفان وایي چې په روسیه کې به د غیر حکومتي سازمانونو فعالیت شدید ضربه ورکړي. نوی قانون د روسیې څارنوالۍ ته اجازه ورکوي چې بهرني سازمانونه د غیر مطلوبو ادارو په لست کې شامل کړي. غیر مطلوبي هغه ادارې ته ویل کېږي چې د روسیې دفاعي قابلیت، امنیت، امانظم او عامې روغتیا ته ګواښ پېښولی سي. د قانون پر اساس هغه کسان چې په روسیه کې داسې سازمانونو ته کار کوي جریمه کېدلی او حتی په شپږ کاله بند محکوم کېدلی سي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ ویلي چې دا قانون به په روسیه کې مستبدانه بندیزونه لا زیات کړي او د مدني ټولنې ساب وباسي. دا تر دې دمه خبرونه.
ساعت 8:00 د تاسیس مشخل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدای شي. آزادی رادیو دات کام یا آزادی رادیو دات اورګ د آزادی رادیو د ویب پاڼه پته ده. د دې خبرونه په دوام کې وابري. د افغانستان د ملي امنیت شورا مطبوعاتي مسؤل د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ په تفاهم لیک کې لاس وایي چې په تفاهم لیک کې لاس نه دی وهل شوی.
ډېر ځل زموږ کې شون مخکې د دې کې موضوع باندې ځان پوښتنه اکثر عمل ښکاري.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي اسلامي دولت سختریزي ډلې په افغانستان کې د کسانو د ټولولو هڅې پیل کړي. د افغانستان د ګمرکونو ریاست د ګمرکي محصول د ترلاسه کولو لپاره الکترونیکی سیستم پرانست.
دا د منګه محترم تجارانو ته یو نوی سہولت زیره ده. په عین وخت کې خپل کارونه هم فساد نه پاتو.
د افغانستان د بشری حقوقو او یو شمیر دینی عالمانو له لورې اعلان وشو چې د وژل شویو کسانو د تصویرونو او ویډیوي کلیپونو خپرول ناسم کار دی. یو شمیر سوداګر وایي د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدو پر کاروبار بد اغېز کړی دی. د ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12:00 پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدای شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هغه عکس العملونه چې په افغانستان کې د ملي امنیت د اداري او د پاکستان د پوځي استخباراتو یا ISI ترمنځ د تفاهم لیک په اړه څرګند شول تر ډیره حده خوشینونکي او مخکې له وخته وو. د دې اداري ویان نجیب منلی ازادي راډیو ته ویل چې د داسې مهم امنیتي سند په اړه باید د اوازو پر اساس خبري ونشي. په دې اړه فرشته جلالزی نورجو زیاتوروي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ملي امنیت د ادارې او ISI ترمنځ د تفاهم لیک په څیر مهم اسناد باید پټ پاتې شي او افشا کېدل یې امنیتي ګواښونه رامنځته کولای سي. د دې ادارې ویان نجیب منلی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دې امنیتي سند په اړه غبرګونونه د اوازو پر اساس او مخکې له وخته وو.
په دغه وخت افغانستان کې ډېر ځل زموږ سیاسيون مخکې د دې چې په موضوع باندې ځان پوښتي اکثر عمل ښکاري. دا لومړی ځل نه دی خبر
افغانستان او پاکستان د امنیتی ادارو ترمنځ تفاهم لیک متن به تر سیاسي څیړنې وروسته لاسلیک کیږي. نجیب منلی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتی همکاریو د دې تفاهم لیک متن له تخنیکي پلوه کتل شوی او د سیاسي کتنې لپاره به هم د دواړو هیوادو په مسؤلو ادارو کې وکتل شي. د پاکستان پوځ ویلي چې د تفاهم لیک پر اساس به دواړه ادارې په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ګډه مبارزه کوي او استخباراتي معلومات به شریکوي. ښاغلی منلی د اجرائیه رئیس د ویان د ایدا هم بیا اساسه بللی چې د ملي امنیت شورا شای د تفاهم لیک په هغه متن کې چې ولسمشر او اجرائیه رئیس موافقه ور باندې کړې وه لاسوهنې کړې دي. د ملي امنیت د شورا ویان زیاته کړه چې دا اداره د امنیت په ارتباط د حکومت په چارو کې همغږي رامنځته کوي او په تخنیکی مسایلو کې مداخله نه کوي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
یو بجک پوری امریکایی جنرال پرون ویل د متحده ایالاتونو او د ناتو د غریو هیوادونو مشران د افغانستان د راتلونکي ملاتړ په اړه بحثونه کوي او د دې احتمالي معنا دا ده چې لږ تر لږه یو شمېر امریکایي پوځیان باید د اوباما د ولسمشرۍ د دورې له پای ته رسېدو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ځواکونو قمندان جنرال جوزف اف کیمبل وایي چې د ناتو پوځي قمندانان په کابل کې د نسبتا اوږدې مودې لپاره د یوې اډې د جوړولو پر پلان غور کوي څو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې هلو ځلو ته دوام ورکړي او د وسلو ورکړه ورته اسانه کړي. د نړیوالو ځواکونو دغه قمندان له اسوشیټډ پریس خبري آژانس سره په افغانستان کې د اسلامي دولت د هلو ځلو په اړه هم خبرې کړې دي. دی وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله سخت دریځ ډله په افغانستان کې په جلب او جذب لګیا ده خو جنگي عملیات یې لا نه دي پیل کړي. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس راپور پر اساس جنرال کیمبل وایي د ډلې په افغانستان او پاکستان کې د طالبانو د جلبولو لپاره د ټولنیزو رسنیو په مرسته پرمختللی کمپاین پیل کړی دی. د دې خبرو نور جزئیات فرشته جلال زیاوروی.
جنرال جان کیمپل ویلی چې په تیرو لسو کلونو کې طالبان ونتوانېدل چې د کابل حکومت ړنګ کړي او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پرمختللی کمپاین چې د ټولنیزو رسنیو په مرسته یې چلوي د دې کسانو د جلب او جذب هڅې کوي. کیمبل ویلي موږ نه غواړو چې دا کار دوام پیدا کړي او هڅه کوو چې د اسلامي دولت په نوم ډله د عراق او سوریه په څیر په افغانستان کې د فعالیت موقع پیدا نه کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکو د لوی قمندان خبریالانو ته ویلي چې افغانان د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو له نظر سره موافق نه دي او دا مسله کولای شي چې په افغانستان کې د دغې ډلې د فعالیت مخنیوي وکړي. خو کیمبل د خپلو خبرو په یو بل ځای کې ویلي چې داعش په افغانستان کې د پلویانو د راغونډولو او د سیمو د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي چې د کیمبل په وینا د اندېښنې وړ مسله ده. اسوسییټډ پریس وایي جنرال کیمبل په دې وینا سره خپله پخوانۍ ادعا چې د اسلامي دولت وسلوال په افغانستان کې د جګړې ډګر ته لا نه دي رسیدلي تر پوښتنې لاندې کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر سیمه ایزو افغان چارواکو مخکې لا ویلي وو چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال په دې هیواد کې فعال حضور لري. جنرال کیمبل پرون خبریالانو ته وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالو شمېر زیات شوی خو دقیق ارقام یې نه دي ورکړي. جنرال کیمبل څرګنده کړي چې هغه یو شمېر وسلوال طالبان چې د دې ډلې د مشرتابه په اړه شک لري د اسلامي دولت په نوم وسلوالو سره یو ځای کېدل د خپلې ګټې موقع ګڼي.
ازادي د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون او دینی عالمان په ټولنیزو رسنیو کې د هغو تصویرونو او ویډیوي کلیپونو خپرول د اسلام او نړیوالو قوانینو خلاف بولي چې پکې د مخالفانو مړی او یا د افغان سرتیرو د سرونو غوڅېدل شي. په افغانستان کې د جګړو په تیزیدو سره ځینې خلک او سیمه ییز چارواکي پر خپلو انټرنیټ پاڼو د مخالفانو د مړیو تصویرونه خپروي. قسیم سولمل په دې اړه راپور لري.
په ټولنیزو رسنیو کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو د وژل سوو غړو د تصویرونو او ویډیوګانو خپرول د جګړې او انتقام اخیستلو لامل او که د مقابل لوري تضیفول. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په دې باور دی چې دا کار په افغانستان کې د ښکېلو خواوو د انتقام اخیستلو روحیه پیاوړې کوي او د سولې لپاره لیوالتیا راکموي. د دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل دا کار چې هر څوک یې کوي د اسلام او نړیوالو قوانینو خلاف دی.
بد شکل کې د هغوی تصویرونه خپرول په اجتماعي سایټونو کې دا خو یو کار راپېښوي چې مخالفین د دولت شدت عمل ته او عقدایي نور برخوردونو ته د هغوی تشویقول دي چې هغوی هم په شدت د عمل باندې برخورد وکړي د هغه کسانو سره چې د دولت دخوان هغوی سره اسیان کېږي یا ددې هغوی د جنګ په صحنه کې ولیدل کېږي.
شغلی بدر دغه راز ویل چې د مخالفینو مړو او جنگي اسیرانو ته سپکاوی د افغان حکومت پالیسی نه ده او باید مخنیوي وسی. په وروستیو کې ځینو کسانو او سیمهیزو چارواکو په بدخشان کې د مخالفینو له لورې د افغان ځواکونو تر وژنې وروسته له دغه ځواکونو څخه د ملاتړ په دود په ټویټر او فیسبوک پاڼو کې د مخالفینو د مړو انځورونه خپره کړل. یو شمیر نورو بیا د افغان ځواکونو د سرپرې کولو ویډیوګانې خپرې کړې چې خلکو یې په وړاندې سخت غبرګون وښود. دینی عالمان وایي دا د جزایي فقه خلاف ګرځي او په هیواد کې د جګړو د مخنیوي لپاره باید مخنیوي وسی. د عالمانو د شورا غړی مولوي عزیز الله مفلی له ازادي راډیو سره خبرو کې په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ. دوی په انټرنیټ، فیسبوک او ټویټر کې د مخالفینو د مړو عکسونه مستقلانه جزا ګڼل کیږي. دا په دې معنی ده چې یو کس ته دوه ځله جزا ورکړل سي چې دا د اسلام د جزایي فقه له اړخه سم کار نه دی. مسلمان ځوانان دواړو لورو ته باید انساني کرامت وساتي. د اسلامي قوانینو له مخې د مړو د کرامت ساتل که هغه کافر هم وي محفوظ دی. د اسلامي او نړیوالو قوانینو له مخې په جګړه کې ښکېلې غاړې باید د جنگي اسیرانو او د مخالف لوري مړو ته سپکاوی ونه کړي. اوس د دفاع وزارت وایي که حکومتي چارواکو دا کار کړی وي نو په اړه به پلټنې وکړي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال جنرال دولت وزیر وایي چې دفاع وزارت په دې برخه کې نړیوال قوانین منلي او عملي کولو ته ژمن دی.
د دفاع وزارت له خوا داسې پالیسي نشته چې هغه څوک چې په جګړه کې وژل کېږي د مخالفینو موږ د هغه څونه خپاره کړو او یا څوک چې اسیر کېږي هغو ته بې احترامي وشي او یا څوک چې ټپیان کېږي هغوی تداوي نه شي. موږ ټول نړیوال میثاقونه او د حقوقي بشر ټولې فیصلې د وزارت دفاع له خوا نه منل کېږي او ورته احترام کوي.
افغان څېړونکي وایي چې د جګړو د ښکېلو خواوو مړو ته بې احترامي کول د غچ اخیستنې فرهنګ رامنځته کوي او ناوړه نتیجه لري.
د فرخوندی کورنۍ د ملي شورا ځینې غړي او د مدني ټولنو یو شمېر فعالان د استیناف له محکمې غواړي چې د فرخوندی د قتل دوسیه په جدي ډول وڅېړي او عاملان یې له قانون سره سم مجازات کړي. د غوښتنې داسې وخت کېږي چې د کابل ابتدایي محکمې له خپلو پرېکړو وروسته د فرخوندی د قتل دوسیې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته ولېږلې او هغوی به د کابل استیناف محکمې ته واستوي. یوسف خان زادران د دې موضوع په اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې یو شمېر خلک د فرخوندی د وژلو په قضیه کې د ښکېلو مجرمینو په اړه د ابتدایي محکمې پر پریکړو انتقاد کوي، اوس دې ته سترګې په لار دي چې استیناف محکمه د دوی په وړاندې څه پریکړې کوي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د کابل ابتدایي محکمې د لوی څارنوالۍ لخوا د ورلیږل شوي دوسیو په اړه سمې پریکړې نه دي کړې او باید د ښکېلو دومره ډېرو کسانو ته یې برات نه وای ورکړی. د ولسي جرګې او د فرخوندی وژنې لپاره د حقیقت موندونکي پلاوي غړي شینکی کړوخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل محکمې باید ټول نیول شوي کسان یا د دخالت او یا د صلاحیتونو څخه د نه استفادې په تور مجازات کړي وای.
موږ هیله لرو چې د استیناف محکمه په بشپړ دقت او قوت محکمې او د دې قضیې ټول پروسیجر مراعت کړي او په واقعي شکل عدالت تطبیق کړي.
دا په داسې حال کې ده چې ابتدایي محکمې د نیول شوو 940 کسانو په اړه د محکمې حکم له صادرولو وروسته د دوی دوسیې د شنبې په ورځ بیرته لوی څارنوالۍ ته ولیږلې. ابتدایي محکمې له دې جملې کسانو څخه څلور تنه په اعدام محکوم کړل. اتو کسانو ته یې د شپاړس کلونو او په وظیفوي بېغورۍ تورن یولس پولیسو ته یې د یو کال د بند سزا اعلان کړه. محکمې په همدې پرېکړو کې د اتو پولیسو په شمول شپږویشتو کسانو ته برات هم ورکړ او ویې ویل چې د دوی په اړه کافي شواهد او اسناد محکمې نه دي ترلاسه کړي. د فرخوندې ورور مجیب الله هم د محکمې له دې پرېکړو راضي نه دی او وایي که دویمه محکمه هم د دې کسانو په اړه ورته یا کمه جزا اعلان کړي، په افغانستان کې به یې ژوند تریخ شي. نوموړی وایي چې د دې کسانو له امله یې کورنۍ ته ډېر ګواښونه متوجه دي.
همدا اوس زموږ کورنۍ ته ګواښ موجود دی، تل همدا ګواښ وي. دې خلکو کور ته خلک رالیږلي چې باید ورته بښنه وکړو. زموږ هیڅوک ښوونځي ته نشي تلای، موږ له ګواښونو نه دا کار نشو کولی او همدلته منزوي شوي یو.
یو شمېر افغان کارپوهان وایي نړیوال او افغانان په دې تمه دي چې آیا په رښتیا هم په افغانستان کې د ښځو د حقونو په وړاندې عدالت تامینېږي که څنګه. د دغو کارپوهانو په باور که چیرته د استیناف محکمې پرېکړه د افغانستان د قوانینو په اساس وي، خلک به ترې ملاتړ وکړي او که چیرته ځینې تورن بیا هم د فشارونو په خاطر برعت ترلاسه کړي، په دغه هیواد کې به په عدالت د خلکو باور له منځه لاړ شي.
ستاسو له پیغامونو نه.
الو، السلام علیکم. زه د فراه ولایت د بغروت خزانګو. دغه رئیس جمهور صاحب چې دا وخت د انتخابات د دغې کې د کمپین کې نو دغه دا قرآن شریف عکس باندې وهلی و، نو زموږ دې ته ډېره ګټه کېده شوه. سړي که و افغانستان ته به دغه سوله راولي او ارامي کړی وي، تل دغه دې راولي. نو موږ ټولو په انتفاق باندې چا کې کټ شي دا رایه مو ورکړه. موږ اوس ورته ګورو ورځ ور خرابې جوړېږي.
جنگ روان دی پیغام دی.
صفر وزره څلوراتیا شپږ سوه شل شمېرې ازادي راډیو ته رالېږلي ول. دا شمېره په یاد لري که هر ډول پیغام لري نو کولی شئ خپل پیغام په دې اتومات ماشین کې ثبت کړئ. صفر وزره څلوراتیا شپږ سوه شل. د افغانستان د ګمرکونو لوی ریاست د ګمرکي تادیاتو الکترونیکي سیستم پرانیست. د مالیه وزارت د ګمرکونو او عوایدو مرستیال د دې الکترونیکي سیستم د پرانیستنې پر مهال پرون خبریالانو ته وویل چې دا اقدام به د فساد په مخنیوي کې ګټور تمام شي. په دې اړه ناجیه صافی راپور لري.
د ګمرکونو او عوایدو معین ګل مقصود ثابت د شنبې په ورځ د افغانستان بانک سره داسې تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې افغان سوداګر خپل ګمرکي محصول د سوداګریزو بانکونو له لارې تحویل کړي. نوموړي وویل چې د دې سیستم په جوړېدو سره به د فساد مخنیوی وشي.
دا د موږ محترمو تجارانو ته د یو نوي سهولت زیری ده. په عین وخت کې خپل کارونه هم نور شفافه، پاک او له فساد نه پاکوو. که یو څوک وغواړي چې څومره پیسې کوم چې نه چیرته تللي دي ټول په سیستم کې موجود دي.
تر دې مخکې په دې درې کې د پراخ فساد راپور خپور شوی و او حتی یو شمېر چارواکو د نوم له ښودلو پرته ویلي و چې په ګمرک کې د دندې په بدل کې له پنځو زرو نیولې تر پنځلسو زرو ډالرو پورې رشوت اخیستل کېږي. همدارنګه د اداري فساد د مخنیوي د ادارې پخواني مشر عزیز الله لودین د تورخم په ګمرک کې د شاوخوا اته سوه دېرش میلیونو افغانیو د اختلاس خبره کړې وه او ویلي و چې د دغو پیسو حساب نه دی معلوم. خو د ګمرکونو لوی ریاست چارواکي دا خبرې ردوي او وایي که چیرې دا ډول کسان موجود وي اړوندې ادارې باید پیدا او ورته سزا ورکړي. د برېښنایي محصول د ورکړې سیستم چې ویل کېږي د فساد مخه به ونیسي دا مهال د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر ګمرک او د کابل په محصولي ګمرک کې په ازمایښتي ډول پیل شوی چې وروسته به د هېواد ټولو ګمرکي دفترونو ته پراخوالی ومومي. د دې سیستم له لارې به سوداګر د دې جوګه شي چې په ګمرک کې د خپل بانکي کریډیټ کارت او ډیبټ کارت او یا نورو ورته ټکنالوژیو په وسیله خپل ګمرکي محصول ورکړي. په عین حال کې د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزي د غونډې ته په وینا کې وویل چې د دې سیستم په جوړېدو سره به د سوداګرو ستونزې هوارې شي.
مخکې تجارت او اوسنی تجارت څومره عصري شوی دی، څومره منظم شوی دی، دا د ګمرکاتو برکت دی او واقعا چې قابل د قدر دی.
سره له دې چې د ګمرکونو لوی ریاست او د افغانستان بانک چارواکي د سوداګریزو بانکونو له لارې د ګمرکي محصول په سیستم کې د پوره شفافیت ډاډ ورکوي، خو یو شمېر سوداګر بیا اندېښنه څرګندوي چې ګنې د فاسدو کسانو په شتون سره به دا سیستم نتیجه ورنه کړي. دوی وایي اړوندې ادارې باید د الکترونیکي سیستم په وړاندې هغه کسان په دندو وګماري چې فاسد نه وي او ترې څارنه وشي.
یو شمېر افغان سوداګر شکایت کوي چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمېدو یې په کاروبار بد اغېزه کړې ده. دوی وایي دې کار تر ډېره په هیواد کې دننه نرخونه لوړ کړي او خلک زړه نه ښه کوي چې په لوړه بیه مواد رانیسي. یوسف خان زادران په دې موضوع راپور راستولی.
د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت کمېدو خلک اندېښمن کړي او افغان سوداګر وایي دې کاري سوداګریزې راکړې ورکړې ته زیان رسولی دی. یو شمېر افغان سوداګرو او دوکاندارانو د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې په وروستۍ میاشت کې افغانۍ د نورو اسعارو په وړاندې تر ډېره لوېدلې، خلک زړه نه ښه کوي چې سودا واخلي. د شهزاده سرای تر څنګ د فخرالدین په نوم زر پلورونکی وایي سره له دې چې سره زر په نړیوالو بازارونو کې ارزانه شوي، خو افغانان یې ځکه اخیستو ته زړه نه ښه کوي چې په افغانیو یې لا هم بیه لوړ ده.
په حساب سرور مونږ طلا اخلو د ډالر په حساب خرڅو افغانۍ په حساب، هیڅوک نه اخلي، خریدار نشته. هر څوک چې راځي وسم دغه وایي چې ولې داسې قیمت خرڅوي، داسې داسې دا علت داسې ده چې افغانۍ ډېر خراب شوی ده.
د عبدالقیوم په نوم بل سوداګر ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستاني کلدارو یې پایپونه راوړي او اوس چې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی، د لوړ نرخ له امله له زیان سره مخ دی.
یو جنس پاکستان یا مثال د بل ملک اخلي ډالرو په کلدارو باندې افغانۍ ته جوړته حساب کې قیمت تمنی زرال دی په وزره کلدار یو اخلي دلته څلور زر افغانۍ شي، څلور زر افغانۍ ته څوک زړه نه کوي قیمت یې.
دا شکایتونه په داسې وخت کې کیږي چې په وروستۍ یوه میاشت کې ډالر د افغانۍ په وړاندې نږدې درې افغانۍ لوړ شوی دی. تیره میاشت یو ډالر دوه پنځوس څخه تر اته پنځوس افغانۍ خرڅېده، خو اوس د شپېتو او یو شپېتو افغانیو ترمنځ تبادله کیږي. صرفان وایي افغانۍ یوازې د ډالرو په وړاندې خپل ارزښت نه دی کم کړی، بلکې د ټولو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو په ارزښت کې کموالی راغلی دی. د کابل د صرفانو د ټولنې مشر خان محمد باز د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ګډوډ سیاسي حالات، امنیتي ستونزې او د افغانستان بانک د رئیس نه ټاکل کېدل د دې لامل شوي چې افغانۍ یوه اندازه راټیټه شي.
مونږ د افغانستان بانک ټاکل شوی منتخب رئیس نه لري چې هغه د دغه موضوعات لپاره یو پالیسي جوړه کړي، منظم کار وکړي. او همچنان همدغسې یو تقریبا یوه میاشت دوه میاشت مخکې به د افغانستان بانک مداخله کوله په آزاد بازار کې، یعنې د هفتې به تقریبا سل میلیونه نوي میلیونه ډالر آزاد بازار کې خرڅول. اوس هغه پروسه چې ده لږ کمه شوې ده.
له دې سره د افغانستان بانک چارواکي وایي چې دا به یې موقتي دي او دا امکانات او سرچینې لري چې به یې کنټرول کړي. د افغانستان بانک سرپرست خان افضل هډوال ازادي راډیو ته وویل د افغانیو په شمول ټول اسعارو د ډالرو په وړاندې ارزښت کم کړی او دا له دې امله دی چې په بازار کې د ډالرو تقاضا ډېره شوې ده.
په یاد لري لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو. نن په دې خبرونه کې د افغانستان په ځینو سرحدي ولایتونو او حتی په ځینو مرکزی ولایتونو کې د افغانیو په ځای له بهرنیو اسعارو څخه د استفادې په اړه ستاسو نظرونه اورو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
حاجی شمس الحق وای د هلمند له سنگین څخه وای د پیغام درستوم وای لټیر ماسپشین څخه په دیولسوالی کې جګړه شروع شوې ده او خلکو د غنمو پر مېده کولو تلوارې شي چې ونسوځي. زیاودین زیاله بدخشان لیکري وای د بدخشان په کوهستان ولسوالی کې د واوري ورشت په شدت سره دوام لري، امکان شته چې د رنګ واوره د کوچانو د رمو د تلفاتو سبب شي. محمد حنیف حنیفی له میدان وردګ ولایت څخه لیکلی دی وای د وردګ ولایت د جلریس پولیسوالۍ کې د شپې لخوا تلیفونونه کار نه کوي، له حکومت غواړي چې د خلکو د ستونزو ورحل کړي. او مدثر دعوت له هلمند لیکلي وای د پاکستان د لاسوهنو یو لامل په افغانستان کې په کلدارو د معاملو رواج دی. دی وایي که د پاکستان لاسوهنه نه وای نو شاید افغانانو په خپلو پیسو باندې راکړه ورکړه کولی. او هم پاکستان ته ځو. د شمالي وزیرستان په دته خیلو کې د پاکستانیو پوځیانو پر موټر بمی برید شوی چې په نتیجه کې لشتر لشه څلور پوځیان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. له پېښوره زبیح الله شفق دا راپور استولی.
د شمالي وزیرستان ځای امنیتي چارواکو پاکستاني رسنیو ته ویلي چې د شنبې په ورځ افغان پولیس ته نږدې د شمالي وزیرستان په داخلو نیمه سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر موټر د سړک غاړې بم چاودنه وشوه چې په نتیجه کې لږ تر لږه څلور پوځیان مړه او دوه نور ټپیان شول. دوی وایي چې د پوځیانو پر موټر هغه مهال چاودنه وشوه چې په سیمه کې ګزمه کوله او په خبره یې چې د پیښې ټپیان یې د بنو پوځي روغتون ته لیږدولي دي. د شمالي وزیرستان په داخلو کې د پاکستاني ځواکونو پر موټر دا چاودنه په داسې حال کې شوې چې دوی له تېرو څو ورځو راهیسې په دغه سیمه کې د میشتو وسلوالو پر ضد ځمکني او هوایي عملیات پیل کړي دي. دا په تېرو دوو ورځو کې په دغه سیمه کې پر پاکستاني پوځیانو دویم برید دی. تر دې مخکې د جمعې په ورځ هم وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې برید کړی و چې په نتیجه کې یو پوځي مړ او دوه نور ټپیان شوي وو. د شمالي وزیرستان یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په داخلو کې دا مهال د ازبک، افغان او پاکستاني طالبانو په ګډون د القاعدې شبکې او د ازبکستان اسلامي غورځنګ ګڼ شمېر وسلوال میشتي چې له دې ځای خپل فعالیتونه تنظیموي. پاکستاني ځواکونو چې د تېر میلادي کال له جون راهیسې په شمالي وزیرستان کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد د ضرب عضب په نامه پوځي عملیات پیل کړي، ادعا کوي چې د دغې سیمې 80% برخه یې له ترهګرو پکه کړې او د هغوی نیټورک یې له منځه وړی دی.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 دی. له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی، خو اوس به قسیم سولمل د دې ساعت لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI ترمنځ د همکارۍ تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک سي. دا څرګندونې د دې ادارې ویاند نجیب الله منلی له ازادي راډیو سره په مرکه کې کړي. د افغانستان ولسمشر د ملي دفاع وزارت کاندید محمد معصوم ستانکزی د باور رایې اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته ورمعرفي کړ. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی قمندان جنرال جان کیمپل وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله د انټرنیټي شبکو له لارې په افغانستان کې په جلب و جذب لګیا ده، خو جنګي عملیات یې لا نه دي پیل کړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د افغانستان پر وروستیو انکشافاتو خبرې وکړې. د پاکستان حکومت په کراچي ښار کې د جالي تعلیمي اسنادو د یو شرکت په اړه چې میلیونونه ډالر یې ګټلي د څېړنو لپاره د نړیوالو مرسته غواړي. د سعودي عربستان لوی مفتي عبدالعزیز شیخ وایي چې په دې هېواد کې د شیعهګانو پر جومات بمي حمله جنایت دی او د سعودي په ولس کې د تفرقې پیدا کولو لپاره سوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر انټونیو ګوټرس پر نړیوالو ژغ وکړ چې په عراق او سوریه کې د روان بحران له امله د 15 میلیونو بې ځای سو وګړو لپاره بشري مرستې وکړي. او ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په روسیه کې د غیر مطلوبو سازمانونو د فعالیت د محدودولو سند توشیح کړ.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و اسمت ساروان در برنامه حاضر با شما هستیم. پول افغانی یکی از پولهای نسبتاً باثبات در منطقه به حساب میاد، اما تا هنوز معاملات در برخی مناطق افغانستان به دلار کلدار و تومان صورت میگیرد. چه فکر میکنین؟ آیا کاروبار شما به خاطر معامله با اسعار خارجی متاثر شده؟ موضوع برنامه امروز میکروفون شما امی هست. میتونین بر ما زنگ بزنین و شماره های 0700-822-755 و 0799-203-540 همچنان میتونین از طریق تلفن های افغان بیسی میتون پیام های کوتاه به دریو پشتو در مورد موضوع برنامه بر ما بفرستین. اما لطفا در پیام هایتان یک موضوع در نظر داشته باشین که از استفاده حروف انگلیسی و سایر حروف خودداری بکنین، به خاطر از اینکه پیام شما به صورت پراگنده بر ما میاد.
بله، هلال دا چه پیغام را واستوی او شمیر اوریدون کو دا پیغام دا کار کړی دی. په تاسو و اتلس شمیری پیغامونه راستولی دی چې د خبرونه په لړ کې به تاسو اوریدون کو سره چې د رادیو لاریز مش خبرونه اوري شریکو په 0909203540 هم 0908255 مشته تلیفون وکي او د افغانیو په ځای لنورو بهرنیو پیسو څخه د استفادې په اړه خپل نظر څرګند کړئ. ستاسو په نظر دې کار به د افغانستان اقتصاد ته تاوان نه اړولی او څه فکر کوئ چې له بهرنیو اسوارو څخه استفاده ولې کیږي؟ علت یې هم که څرګند کړئ بده خبره نه ده. مخکې تر دې چې ټلیفون ته نوبت ورکړو، اول به یو څو پیغام واورو. حبیب الله قلمیار په غورک ولسوالۍ لیکلي دی، په غورک ولسوالۍ کې هم کلداری چلیږي.
گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیام خود نوشته کرده که بی پروایی مردم در برابر منافع کشور و نبود کنترل درست بازار از سوی حکومت باعث استفاده از اسعار خارجی در افغانستان شده و ای شنونده ما گفته که پول ما هویت ماست و نباید هویت خود را نابود بسازیم.
او سمی الله سمسور لسپین بولدک کلوسوالی سخلی کلیدی و افغان حکومتی چارواکی پا کلدار و سوداگانی اخنی نو پر ملکیانوی اغیز ده. او د زابل مرکز کلات سخه محمود غزنوی لیکلی وی دالار کلدار تومان پرده هویت ده، هیچ وقت زموش پا گته نده، هیله لرم چه افغانان پوشی او لخپلو افغانویو کار وقتی.
حالا موافق هستیم سروان صاحب که بریم شنونده ها را از طریق تلفن
بگیریم؟ بله، منتظر دید، منتظر نه پریش رو مهربانی.
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سلامت اوسه، لکم زای خبری کوی.
بزنم ولایت بسنگیم دولی کاری سر 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 فتما اکیم.
مهربانی کوی صاحب.
دا اوره رزمی پول سالی که کالداری پولیزی داگه هر تا نامی و بدوستی سدان دا کالداری سخیر رزمی سخیر.
بله سب منانا چه تلفون مو کو او نوول پشتن لطاس سخیره
بعد این لغانی تا عزیز ورکرسی.
تاسو په خپل پدې برخه کې څه کړی دي؟ کله مو کوشش کړی دی چې دکاندار ته خپل افغانۍ ورکړي او ورته وایي چې دی پاکستاني روپۍ یا ایراني تومان په ځای افغانۍ واخلي؟
و همدا کار مو کړی دی. په افغانۍ څه ویل چې د دکاندارانو چې دي یو هم افغاني علاقه کې چې دا د افغانستان پیسې ده که څنګه پیسې ده، خو پېژنې نه د کالدار سره مکونه.
بله سید، دیر از یاد من نه چی نظر مترگن کن.
تشکر میکنیم از این شنونده و باریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید سید، رادیو آزادی است.
علیه سلام، تعالی بکر بخیرم.
سلامت و سید، لکم زی خبری کوی.
زی اختر محمد حمد دیگرانی لگه حکوم کنی بسرس با تفاید شد نوست و سوالی که بگر سید روانی سکتی جنیلانه بگر کالداری دی که سر نیول نو کتوال گر بگر کالداری دی که کاتون می
که نور سینس او دایی بزگر کلدارو جا. بله، تاسی پدی خوشحاله است چه خلق افغانی نپیشنی او پا کلدارو معامله که بی؟
وگر بس کار که چرا نیت پا کلدارو جا.
نه، مال فکر که دستم کار دی؟
یه مخبر باید افغانستان خود با افغانستان افغانی وسی لزمه دالر نا کلداری خود افغانستان نسی بکشو چه دیجا.
بله، سعیده. دیرم منانه چی تلفن مو که بل آوریدون که لرو مربانی کوی.
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. تماس از این شنونده ما قطع شد، یک تماس دیگه داریم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. مهربانی کنین صاحب.
مهربانی کنین. و علیکم السلام.
بفرمایید صاحب.
وی که هزار نصیحتونی میورده او کرن اگه خوده بیراره کرده بلار نست.
بله بله، رادیو مو ټیټه کوي چې خپل آواز مو واضح واوري.
رادیو نه ډیر کټ کمپیوټر دی، ورو ډیر کټ کمپیوټر دی، د سپیکر مو ته چالانګل
نو خو دغه کار مکوې مشهله لاوریدونکو دا چې کله ټلیفون روخ شو یوازې د ټلیفون لارې خبرې وکي.
زه یو مننه تاسو نه کوم، ډیر زبردست پروګرام تاسو نیولی او ډیر زیات مننه تاسو نه کوم چې زموږ خلکو ته دا احساس پیدا شي چې افغاني څه دی او کلدار څه دی، تومن څه دی. فقط صرف یو مننه، زه کوم نظر نه لرم، بل هیڅ شی نه لرم.
سلامت اوسئ، کور دې ودان.
تاسو سیاد غواړم،
خوشحاله اوسئ، غواړم
آباد اوسئ،
کور دې ودان.
زه لرم چې دیبان زه
دیره مننه، سلامت اوسه، کور دی ودان، کور دی ودان. بل اوریدون که لرو مهربانی.
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
سلام صاحب، بفرمایید.
جلوی
سره جنجوړه په کلام کانات مشه ته جوړ
سلامت اوسې لکم زه خبري کوي
جوړ شه امي سلام سلام ده هرات ته لیکنه
مهرباني کوي سر
هرات نو مسلا
مهرباني سر
جوړ شه روجان دغه مثلا په دغه سرحدي ولایتو کې لکه هرات لکه پارا لکه دیمروز دوه کې اکثره تومان په باندې لیکل بیا خوش پسند په پارا او هرات په خوبيخي تومان دي چې حتی په یلمن خو اکثره کال ده افغاني پښتو دې چې چې د یلمن خاندان باندې مثلا ولې مو ښه کال ده نو مو څنګه دې لا ته سودا مې کې ونی دا دولت نه درشه کې ونی څوک نه راځي مثلا په د صرافي نه څلخي چې دو د رسی و شي چې خلګي ونی نه ونی ونی مثلا د خارج پیسې تر زوسته پیسې هغه په بار لري فاته راشه د ایرات صرافي کې وګوري اکثره تمن دې کالدار دې ډالر هیڅ افغاني څوک نه پیږي چې دا کوم خو دی سودا دې چې سودا کې موټر مو دې مثلا موټر مو دې په کالدار کې دې په ډالر اوسته کېږي او اوسته کېږي نو دې افغاني هیڅ ارزښت نه لري مثلا دا مسلمان ول په دې کار نه
کوي
مثلا پاکستان ملي بانک چې هغه هي ته د فاملل ملي د ولایتو ته ونی کی الله صدر
ملي د ولایتو یو خبر لتاسو د حکومت مسولیت به هم بی خو فکر نه کوي چې د خلکو هم مسولیت ده یعنی پولیس خونه شي کولای یا حکومت خونه شي کولای شي د هر سړي جیب ولټوي وګوري چې ته ولې په دې پیسو باندې معامله کوي په خپل خلکو ته هم پکار نه ده دوی هم په خپل مسولیت نه لري
او دایډ صاحب چې اوس مثلا په دا ولایت کې په دامن مرکز کې خیر خو سره نه مثلا په لوشوالي کې نه مرکز کې ولی سودا ورسره حتی ګوري په دایډ ولایت کې ما ورته لا څه درې دی چې ګوري چې ماري دې دولت کالدار ورکی ولی ورکی ولی نه ګوري ولی دا سره باندې په دې کې مشهور دي دا غټ سره باندې او ولی دې سودا به مثلا د دوه کې ورسر هغه افغاني چې په افغاني د تبادله کوي نه به کوي چې مثلا خلک شریر په دې کې ګوري دولت په پاشار کې دوی واک لري خیر چې ولی ته دوی واک لري چې ګوري چلته
شکر میکنیم سلامت باشه. نجیب از هلمند در پیام خود نوشته کرده که باید در داخل افغانستان خرید و فروش با پول افغانی صورت بگیره. گفته که دولت باید خرید و فروش با پولهای کشورهای همسایه را سخت مجازات کنه تا دیگرا پن بگیرن. عبدالله امیری از ولایت لغمان در پیام خود نوشته کرده ای که پول و اثار خارجی در کشور ما رایج است ضعف دولت است.
او بل اوریدون که مرتضی خان قلمزوی د کندهار له ډند ولسوالۍ څخه لیکلی وایي زما په نظر د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ باید د افغانستان بانک لپاره نوی رئیس وټاکي او په ولسونو کې د افغانۍ د راکړې ورکړې دود ژوندی کړي. یو بل اوریدونکي غلام سرور هم ورته نظر څرګند کړی دی او اسد حکمل له کندهاره لیکلی دی افغان حکومت خپله افغانیو ته ارزښت نه ورکوي ځکه همدا اوس په کندهار کې د حاجانو څخه د افغانیو پر ځای ډالر غواړي نو خود به افغانۍ خپل ارزښت بایلي. او د کندهار له ارغستان ولسوالۍ څخه کمال الدین سپان لیکلی دی وایي موږ خپلو آثارو او خپلو شیانو ته ارزښت نه ورکوو بس ځکه بهرنی پیسې د مش په وطن کې چلیږي.
بله و سلام صاحب، یک موضوع هست که بر شنونده های را هم خاطر نشان بسازیم که افغانی نسبت به دلار و نسبت به تومان و کلدار در سالهای گذشته خیلی باثبات‌تر بوده، چون تومان هم ارزش خود را در برابر سایر اسعار از دست داده، طوری که در خبرها هم همواره داشتیم که ارزشش روز به روز پایان آمده میره و همچنان کلدار. اما در 10-12 سال گذشته پول افغانی تقریبا خیلی باثبات بوده.
واقعا ثبات اول به ده هم اوریدون کتوه چه ثبات نمنظور شده اغا پیسی چه جر جره قیمت یا البریشی یا تیتیجی اغا بی ثبات دی او که پی یو حالت پاتوی تر دیر وقت پوری ایغت ثبات ویلیشو. افغانی که تاسی او گوری پچی رو دیار لسو سوار لسو کلونو که تقریبا امدغا یو لس افغانی که تا پورتشی ویدی خود دوم ردی رینی دی پورتشی ویدی که لکه سنگه چه نایمی سای بویل در تا دی ایران ریال یا تومن شایدم 300% تغییر کرده، انفلاسیون 300% ده. همداسی دی پاکستانی روپی و گوری چه دیر زیاد تفاوتی کرده ده. یا وقت فکر کنم سالویش تو دیر شوی وست کلا سلو تم رسیده لی و افغانه یو دالر دی پاکستانی روپی پا مقابل که لیکن افغانه فکر کنم وست دی شپیتو پا خانو که
بله. برای این بشنونده ما سریق تیلیفون اینا چی پیام نظره دارن بفرمایید. سب رادیو آزادی است. مهربانی کنید.
بله
مهربانی کوی سب
مخی لدی چی تیلیفون کیا که میسیم سنو ملولی.
بله سب متاسفانه چی پا خبر دی پویم. بله. نشو خو ټلیفون دی پخپل خطه کو بل اوردون کله روز ځان معرفي کوي
به فرمان صاحب رادیو آزادی
بلې سروان صاحب تاسو ته پروګرام ته اوریدونکو ته سلامونه وایم استاد رضاګر مجبور ته سره ټلیفون پخپل خایم دی یخ ګرځیدنه
مهرباني کوي صاحب
سلام صاحب ما غواړم د خپل شخصي نظر زغور ته د کلی کې دکان نرمه ماته دی ورځي تقریبا 3 یا 4 افغانۍ دی ورځي راځي کنه او کلداري چې دی هغه وزر اته زر ان تر 2000 پورې راځي
بله
ملي اردو پوجیان چې کومې تنخواهګانې اخري په افغانۍ باندې صرافي کې کلداري کې به هغه باندې خرچه کوي او په ټول ګردیز کې تقریبا د څه وایي چې 100 افغانۍ باندې یو کلداري په کنټینر او کنټینر دی نو دا کار په وزارت باندې پرې راغلی او پرې جمهور پرې راغلی دا چورته هغه یو امر وکړي چې کلدار دې بندې شي ان شاء الله بنديږي به او کله چې چې ټول کلدار اخلي او یا خرڅي یا اخلي یا سودا پیټي او پولیس تا جرم کوي هغه هم دې شخصي جوب ته دي ان شاء الله دا غوښنه به کلدار باندې بنديږي او کلدار به چليږي ځکه چې نن په ولایت کې په ټول افغانستان کې افغانۍ نشته دومره نو ټول کلدار دې دې سره په جرات هم کار کوي افغانۍ هم کار کوي
مالی صاحب ډیر زیاته مننه بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي
په فرمان صاحب رادیو آزادی است
وعلیکم السلام علیکم
سلام صاحب مهرباني
بیا زری محترم ما یک نظر داشتم می کسایی که از پول خارجی
بله صاحب
از کالدار و دلار و تومان استفاده میکنه کلش کوین مرتب است
بله
کسی که از یا استفاده میکنه کلش خواهین است
بله سکر
خدا حافظ
سکر از شما هم
بل اوریدون که لرو زن معرفی که یا آزادی رادیو ده
با فرمان سب رادیو سب است
بله
میربونی
خب بخیر
سلامت باشین بفرمایید سب
بله سلام علیکم
سلام سب میربونی کنید
بله بخیر جدنه هم کنیدون خوش
تشکر سلامت باشین سب خدا معرفی کنین از کجا تماس گرفتین
نمیارم مامتر غزن از پکتیکا با خود نام کلم شد
بله بفرمایید سب چطور است در پکتیکا معاملات با دلار و کلدار و تومان است یا ای که با افغانی
نه کلدار است اینجا بسیار کلدار میکله افغانی موشای نفره دولت میایا با افغانی میایا با زیاد تبادله با کلدار میکنه خرید فروش با کلدار میکنه
بله. دلیلش چی است؟ چی فکر میکنین؟ چرا اینطور میکنن مردم؟
باز تفاوت داره اینا مثال مردم که چیز در ارزان مثال ارزان در افغانی کم قیمت هم است و دیگر در اشرفانی هم است پیسه مثال چاپ کرده وقتی ما نفره دولت خود دیگر وقتی ما شما خونه کده جد دیگر یک در تمام افغانستان یک در کابل که افغانی مثل در تمام افغانستان کلدار تومن دلار هم بچه که دنار انو مثلا
بله تشکر میکنیم شنونده عزیز از شما سلامت
باشید قاری آقا شی قاری آقا شاهی سارانی ده هلمند سنگین سخلی کلی وی پا جنوبی ولایتونو که لکه سنگی چی دی مخینی آوریدون که ویل کلداری چلیشی او علت داره چی دل تا تریاک تولیدیشی او قاچاق کیشی او ده قاچاق معامله هم بیا پا پاکستانی روپی کیشی ده علت شده لیده
بله سمیع الحق از جلاباد در پیام خود نوشته کرده که در پشاور و مشهد شاید بسیاری ها افغانی را نشناسن اما در ولایت های افغانستان کلدار و تومان چلش دارم فرهاد از بلخ گفته که داد و ستود با پول های خارجی خیانت به هویت افغانستان است
عبدالله شعبان لکندهار لرغستان ولسوالی لیکلی دی و از ما په نظر د افغانی پر ځای د خارجی پیسو که اگر دلار وی یا تومان وی یا کلداری څخه استفاده شکار نده خود د حکومت ضعف دی او پکارده چه خلق هم دی مسئله ته توجه کی
بله تا حالا تمام شنونده های ما تقریبا که تماس گرفتن و پیام فرستادن استفاده از پول های خارجی را در بازارهای افغانستان البته در خرید و فروش خیلی محکوم میکنن و ایره به نحو یک اشتباه بزرگ برای کسایی میدانن که از این پول ها استفاده میکنن ببینیم شنونده بعدی ما چی پیام دارن بفرمایید
مهربانی کوی صاحب
باز سلام و ادب خدمت شما اسما فاروان جاوید نعیمی و همچنان تمام نشانندگان تان نیازی هستم از فاروان امرایتان
بفرمایید
تشکر از شما و تشکر از موضوعتان البته موضوعتان هم نسبتا خوب است این که بعد که البته دوسته موضوع دیگه که مهم بود بعد او را در خطر میگرسید و بعد صورت ببینید البته که در مورد پول و همچنان واحد پول افغانی در برنامه های قبلی صحبت شد خصوصا در برنامه های ولایت با ولایت
متاسفانه ببین هر ولایتی که با هر کشور که سرحد مشترک دارد بیشتر هم ولایت اثرگذار هم کشور می باشد. اگر هرات و فرانس زیر اثرات و کنترل ایران قرار گرفت، اگر ننگرهار و خوز و پکتیا زیر پاکستان و همچنان مناطق و ولایت های شما زیر کشورهای آسیای میانه، متاسفانه ببین.
اما پول کشورهای آسیای میانه، آقای نیازی یک سوال از شما، فکر میکنین پول آسیای میانه در کشورهای در ولایت های شمالی افغانستان چالش داره؟ فکر میکنین کسی واحد پولی تاجکستان و ترکمنستان و ازبکستان حتی در ولایت های شمالی میشناسن؟
خب هر صورت دیگه ببینید، اگر نشناختم در سالهای بعدی و آینده اگر چله و چنین کارهای صورت نگرفت، ببینید آقای بگیم من البته یک نظر کوتاه، البته متاسفانه ما سوال از خود آغاز کنیم، از دولت ما، از مردم ما، کیها ملامت هستند. البته در طول این 14 سال گذشته خود حکومت فعلی افغانستان متاسفانه که ملامت مسئول درجه یک است که نتوانست که جلا و عمو گسترش و پخش عمو پولهای واحدهای کشورهای همسایه که در افغانستان معامله میشود کاملا لغو و محدود قرار بدهد. و هر واحد پولی اگر کلدار میباشد، اگر تومان میباشد، اگر کدام واحدهای دیگه میباشد در ولایتها، اگر نزد تجار است، اگر هر کسی که هست معامله صورت میگه، اگر نزد صرافان است، باید که آنها را هر شب مجازات چکند و جزای خود برساند تا جلو و البته پخش و دیگر کارهای صورت بگیرد. متاسفانه حتی والیا قماندانهای امنیه کسانانی که در رست و رهبری یک ولایت قرار دارند بیشتر سرکار و معاملاتشان با همو کلدار و همو تومان واحدهای دیگه هستند. پس ببینید کی باشد که واحد چینی کارها را بگیرد و جلو چینی کارها صورت بگیرد؟ متاسفانه نه دولت نه مردم و کسانانی که البته بیشتر از برادر ما گفتند کسی که با هر پولی که معامله میکند خرید فروش میکند، خصوصا اینکه بین المللی از او خط علایدی است، ولی زمانی که سیاست داخلی و قلمرو یک کشور بشود پولهای دیگری یک گسترش و پخش میدهد. از نظر ما و نظر اکثر شنده البته او مردود است، او خائن ملی است، او جنایتی است که با واحد پول کشور خودش البته ظلم میکند. باید در این مورد مسئول درجه یک دولت است که جلو همچو اشخاص و افراد را بگیرد تا این باشد که او واحد پولی خود هم و ارزش و قیمت خود در آن و در آینده حفظ کرده باشد.
بله سلامت باشید. دیر آریدون که حکومت پدی برخه که ملامت کرده، نادر افغان یو له خود سخره چه لخود سخه پیغام کلی کردی وی باید اول در افغانستان حکومت پا سرحدونو که در تومان او کلدارو مخونی شی لغزنی سخه حیدری لکلی دی و از ما پا نظر ده حکومت کار ده چه طول افغانان هم ورسره باید مرسته وکری. دیتا ورد پیغامونه به حد زیاد را غیلی دی اوز باید تلفون دلاری یا دیوریدون که نظر وارو میربانی
بفرمان سیب رادیو آزادیست برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
میربانی سیب
یلمن ولایت نه خبر کوم برښنا امید نه میژم ورجانه موضوع ډېر په زړه پورې ده. زموږ خپل حکومت چارواکو صحیح لدا چې ډېره پاملرنه افغاني اکالدار ته وکړي، اوس ډېرې افغاني کښته شوي دي څوک سودا نه کوي، بیا خصوصا زموږ کوم ولایتونه چې دي هغه لکه نیمروز ولایت چې ډېر السمان کار کول کېږي، او زموږ دغه پورو چارواکو صحیح لدا چې ډېره پاملرنه وکړي او افغانستان کې واځي افغاني وچلېږي نه کالدارې تومان او داس نور لوښنه.
بله ډېر زیاته مننه چې ټلیفون مو کوو نظر مو څرګند کو. بل اوریدونکو لرو مهرباني
بفرمایید سب رادیو آزادیست برنامه میکروفون شما نه تماس از شنونده ما قطع شده. برخی پیام های را هم داریم سروان صاحب که البته پیام ها خیلی زیاد هستند، بسیار زیاد از شنونده های ما در مورد موضوع برنامه
کوشش کو چی تکراری بله. ونل ولو تر کوشش کو البته بنا کو ول وستل شل خیر ده.
بله بله محسن سیدی از ولایت نیمروز ولسوالی دلارام گفتن که تمامی معامله هایی که در اینجا صورت میگیره با کلدار است و گفتن ما آرزو داریم که هرچی زودتر جای اثار خارجی را پول افغانی بگیره. یک شنونده ما عبدالستار آخونزاده نوشته کرده که از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس البته که تمامی کارهای دولت به همین گونه است و در این مورد که پول خارجی در افغانستان چالش داره مردم ملامت نیستن.
سمیع الله شادیزی لسپین بولدک کلوسوالی سخل کلیدی وی در کلدارو در بندیدو لپاره در دولت لخوا په خلکو پانی وویشل شوی خو بیا هم عملی نشوی، یعنی در حکومت غشتن عملی نشوی. حاجی سردار لحلمند لیکلی وی غط علت په دولت که در زکچه دولت قاطع پریکنه لری کنن و ملت با دا کار حتما عملی کرده او.
بله. عطاءالله عمر از ولایت قندهار نوشته کرده که تمام معاملات در شهر قندهار با کلدار صورت میگیره، اما دولت تا هنوز جلو از این کار را نگرفته، در حالی که گفتن در کشورهای همسایه ما کس افغانی را نمیشناسه.
حاجی شمس الحق ده هلمند لسنگین سه خیلی کلیدی وای خاص کلداری په سنگین کی کاری شي. دا ټول تاوان د حکومت ته چې خلک خارجي پیسې کاروي.
بله. بریم بشنونده ها از طریق تلفن بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم. شاهین ملک ده گلداری ولسوالی نه خبرې کوم.
مهربانی کوي.
افغانۍ په باره کې دولت مکلف ته، دولت ملامت ته، ځکه که یې په لپښې نه زړولی وای نو بل څه شی عمل نه کاوه. ریل له کابل نه او له سند شمال نه افغانۍ بل څوک نه پېژني.
بله صاحب، مننه. تاسې وایئ چې څوک چې له بهرنیو اثارو نه په راکړه ورکړه کې کار کوي نو حکومت سخته سزا ورکړي، خو بیا که دا کار هم وکړي ممکن یو شمېر خلک خوابدي وي چې ولې حکومت تاسې کوي، وي له دوی سره ظلم کوي. خیر، بل اورېدونکي ته به نوبت ورکړو. آزادي رادیو ده،
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
الو، زما غوریه.
مهرباني کوئ صاحب.
زما سرول ما غوریه.
بله صاحب، مهرباني کوئ. متاسفانه تاسی جخ نوری، دوباره تاسی تلفن وکی. پشتنه له نامعلوم زاینه ولایت نه دی لیکلی دی چه خلق ویده دی چه پا خپلو پیسو افغانیو بندی معامله نکوی او پا نورو اسعارو بندی راکت برکر کوی. دی کندهار له دندول سوالی چخه مرتضی خان لیکلی دی وید کلدارو معامله کول د افغانستان اقتصاد ته زیان اړوي، دی منظوري درلود چې د افغانیو په ځای له کلدارو استفاده. حاجي شمس الحق له سنګین څخه لیکلي وایي په سرحدي ولایتونو کې په خارجي پیسو راکړه ورکړه کیږي، په افغانیو خلک باور نه لري. او بل دی وایي چې ورځ په ورځ د ډالرو ارزښت زیاتیږي. د ډالرو ارزښت یوازې د افغانیو په وړاندې نه دی زیات شوی، د یورو په وړاندې او د اکثرو اروپایي هیوادونو د پیسو په وړاندې هم زیات شوی دی.
بله. حافظ امیری در پیام خود از کابل نوشته کرده که پول افغانی هویت ملی همه ماست. جان محمد از فرا نوشته کرده که باید تمامی اقدامات را دولت اتخاذ کنه، به خاطر از اینکه جلو معامله با اسعار خارجی را در بازارهای افغانستان بگیره. و زهره هم در پیام خود از بلخ نوشته کرده که مسئولیت دولت است تا جلو چلش پولهای خارجی را در بازارهای افغانستان بگیره.
دی تلفن لاری اوریدون که لرو، مهربانی کوی.
بفرمایید. صاحب رادیو آزادی.
سلام علیکم. حسیار ده هلمند ولایت بسنگ سوالی تفصیل سره پتمنستم.
مهربانی کوی صاحب.
شریک موږ د دولت څخه د جمهور اشرفي صاحب څخه د افغانۍ کوي چې په ټوله افغانستان کې باید خارجي اثارو پر ځای باندې به د کارګرانو په ځای کې راته ورکړه باید بند شي. خصوصي سمجا پر هغه خلکو باندې چې د کوم د پاکستان یا د هند یا د چین څخه هغه تجاران چې مالونه راواردوي باید پر هغو باندې بندې ولګول شي. چې افغانستان کې باید په کې په نورو اثارو باندې
ډېره زیاته مننه چې نظر مو څرګند کړو. بل اورېدونکی لرو، مهرباني.
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
تلفون یې قطع شو.
شنونده ما قطع شد.
بیا اوریدونکو یو څو پیغامه به ولولو. نادر افغان له خوست لیکلی دی وایي زما په فکر لومړی باید د افغانستان حکومت په سرحداتو باندې کلداری او تومان بند کړي او د صرافانو مخه ونیسي. حتی بل اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکلی وایي د افغانستان له ولسمشر څخه غوښتنه ده چې د افغانستان بانک لپاره جدي کارکوونکي او رئیس وټاکي څو د افغانۍ راکړه ورکړه رواج کړي.
بله. یک شنونده داریم از طریق تلفن. بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است. برنامه میکروفون شما. مهربانی.
مهربانی کوی.
مهربانی.
بله، خبری دی او رو که خبری وکی. متاسفانه چه خبری مو نکره. خیر، بل اوریدون کتاب نوبت ورکو. مهربانی.
بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است. برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین سبنه تماس از شنونده ما هم قطع شده.
یو اوریدون کې چنومې نه دی لیکل وای زله ټولو اوریدون کو دا پښتنه کوم چې ولې په افغانیو کاروبار نه کوي. او بل اوریدون کې عبدالرحمن بډیس لکندهار لیکلی دی په افغانستان کې که سند پراخ شي نو د بهرنیو اسارو شتون به کم شي. او یو بل اوریدون کې چې خوست لیکلی دی وای زله دولت څخه غواړم چې په سرحدي ولسوالیو کې لومړی د افغانیو دود عام کړي.
بله عبدالرزاق صاحبزاده از ولایت لغمان ولسوالی الینکار نوشته کرده که خراب شدن ثبات افغانستان البته باعث گفته به خاطر کلدار نیست بلکه به خاطر اختلاف ها در حکومت است. یک شنونده را میتونیم از طریق تلفن بگیریم و بعد از او وقت نشر خبرها میرسم.
مهربانی کوینو.
مهربانی سید.
سلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی کنین لطفا کوتاه صحبت کنین وقت نشر خبرها میرسم. بفرمایید.
سلام صاحب، به احسان کلدار سلام به شما. به احسان کلدار که میگم هم کلدار مربوط به خود ملت افغانستان میشه.
بله چطور یعنی؟
استفاده از خود ما از ولایت لغت تماس گرفتیم همین ما که اگه و گسله از چیز رو میفروشیم که مردم برای ما کلدار پیش کنن خودی مالا میگیریم خودی مافی نکریم و مجبور میشه برای ما افغانی میروانم معامله با خود مردم افغانستان باید خود اصلاح کنه.
بله شما با کدام پول خوش هستین که معامله بکنین، با افغانی یا اسعار خارجی؟
با افغانی. افغانی اگر ضررشون باشه برای خودی ما خوبه، اگر مفادشون باشه تلمیق باشه کل مردم